السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې. پروندا پروګرام په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په موخه تهران ته رسیدلی دی. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیالي دغه خبر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پانا یا په خپل ټوټر خبر کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د مراسمو کې ګډون کړی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نورو چارواکو د جنازې د دویمې ورځې مراسم په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي تلویزیون خبر شول. په دغو تصویرونو کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې د ترهګر په توګه پیژني مشر اسماعیل هانیه هم لیدل شوې دی. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم هم د جنازې مراسمو کې ګډون کړی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې مراسمو کې مارک پر اسرائیل او شعارونه هم ورکړل شوی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن د تهران په پوهنتون کې د رئیسی او نور ایرانی چارواکو د جنازې لمونځ ورکړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ نور چارواکي د تیرې یکشنبه په ورځ د هغوی د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د شنبه مارکیټ په نوم ګډ بازار بیرته پرانستل شوی. د تاجکستان په خاوره کې پروت دغه بازار د کورونا او بیا د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ وروسته تړلی پاتې و. فرانس پریس خبری اژانس نن چهارشنبه لیکلي که څه هم پر افغانستان واکمن طالبان د تاجکستان لخوا د ترهګرو په لیست کې شامل دي، خو په خبره یې دغه بازار افغانانو ته فرصت ورکړی چې پر پوله واوړي او له تاجکستانه د اړتیا وړ توکي وپیري. دغه بازار د تاجکستان د ګورنو بدخشان سیمې په کلی خومب ښار کې پروت دی چې له مرکز دوشنبه سره شاوخوا شپږ ساعته د موټر د مزله واټن لري. یو افغان شپېته کلن حاجي قاسم اژانس ته ویلي چې دوی د تاجکستان د ګډ بازاره کالي، خواږه، چای او آن ساختماني مواد اخلي. ناروې، ایرلند او اسپانیې په یو تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه پیژني. د ناروې صدر اعظم یوناس ګار توري وایي هیواد د همدې میاشتې له 28مې وروسته فلسطین د یو دولت په توګه پیژني. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا نوموړي نن چهارشنبه ویلي له دغه رسمیت پیژندنې پرته په منځني ختیځ کې سوله نشي راتلی. د ایرلند صدر اعظم سیمون هاریس او د اسپانیې صدر اعظم پیترو سانچز هم نن له ناروې سره په همغږۍ ورته اعلان کړی دی. دغه ګام د اسرائیل غوصه پارولې او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سملاسي له ایرلند او ناروې څخه خپل سفیران ورغوښتي. او د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د یو خبريال په ګډون سلور تنه وژل شوې. د ازادي راډیو مشال څنګه په میرانشاه کې د پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبريال کامران داوړ پرون شپه نا وخت خپل کور ته نږدې د وسلوالو په دازو کې وژل شو. په ورته وخت کې په دریو نورو جلا جلا بریدونو کې د شمالي وزیرستان درې اوسیدونکي وژل شوي. تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. پولیسو دا وژنې هدفي بللي او په وینا یې پلټنې پیل کړې دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. ځوان فکر پروګرام کې مو زه فریده سیال ستاسي قربانې یم. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختره دولتي اژانس د تیری سور میاشتې په 28مه نیټه د طالبانو حکومت د ویان زبیولا مجاهد له قوله خبرو کړی و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د حکم له مخې د دولت د نونس ادارو له ډلې څخه اتی له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوې دي. مجاهد زیاته کړې و چې دغه کار د تشکیلاتي پرسوب د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد پټوکو د تفتیش علي اداره د معاونیت بوست د احکام او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي علي شورا د عمومي ریاست په بست کې د عامي روغتیا وزارت سره د خوړو او درملو ملي اداره د معاونیت په بست کې د عامي روغتیا وزارت سره د اوسپنې پټلۍ اداره د معاونیت په بست کې د ټولګټو له وزارت سره د تیلو او ګازو مرکزي ولایتي ازمای جوړښتونه او تشکیلات د ستاندرد او نورم له ملي ادارې څخه د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له موینیت سره او له دې سربیره یو شمېر نورې ادارې له ځینو وزارتونو سره متغام کړی وي. د بختر خبری اژانس په خبر کې ویل شوی چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د متغام شوو ادارو کارکونکي تر څیال مخې په مغو بستونو کې دی وکومارل شي. خدا شي د دې متغم کې دوه وروسته څومره کسان بيدند شول او آیا هغه ته چې بیرته لدند لري شي او بیرته دند ته وختل شوې دي او کنه او کپرزای بل څو کومارل شوې دي کپرزای بل څو کومارل شوې دي دغه کسان چې کومارل شوې دي څوک دي آیا مسلکی کسان دي او که مسلکی کسان د دې هغه چې اوس به برخلي کړي آیا بل ځکه ورته د کار پیدا کېدو تمشته او کنهشته دی وکول شي چې بل ځکه کار پیدا کړي کنه لبل پلاو پاغوی درو کې چې د خزو شتون ډیر ضرور دی او د غتیرو نشدې دریو کلونو کې خزې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لا کار کول او راګرځول شوی دی. د دوی برخلیک په بل اخر څه کیږي او آیا داسې بدیل خزو پیدا کړی دی چې په کورونو کې کار وکړي او ځانته د کار زمينه برابر کړی کنه؟ نن په پروګرام کې په همدې مسایلو بحث کوو. ملمنه هم را سره شته دی او دونکو تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک راته خپل تبصره پریږدي او هغه چې زموږ غوړي دوی کولای شي چې دغه ټلیفون شمیرو ته لاند زنګو وهي بیرته بیا ګور سره پاړی کې شو. زه تاسو ته شمیرې تکراروم: 00 3300 دوویشت یولس څلرویشت پنځه سوه یو او 00 3300 دوویشت یولس څلرویشت شپږ سوه یو. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. تاسو کولی شئ چې لنډ زنګ ووهئ، بیرته په تمه پاتې شئ. زموږ همکاران به له دې ځایه تاسو ته زنګ ووهي. په خبرونه کې راسره میلمانه شته دي. په ننګرهار کې د ټولنیزو چارو پخوانی رئیس رحمت الله زیارمل، همدارنګه افغان خبریال تاج ولی غور زنګ او افغانه مدني فعاله کولالی هوتک. تاسو درې واړه پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. که زیارمل صاحب راسره وي په پایل کې به زیارمل صاحب ته ورشو. زیارمل صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو خبر یاستئ چې په افغانستان کې د بیکارۍ دغه ستونزه اوسنۍ نه ده، کلونه کېږي چې په افغانستان کې خلک د بیکارۍ نه سرټکی په ځانګړې توګه ځوانان. تاسو په دې برخه کې کار کړی دی، د ادارو متغم کېدل یا دغه ډول ادارې چې یو بل سره ګډېږي، کارونه یې شریکېږي، ګټه لري که نه؟ کوم کسان چې په دغه متغم کېدو کې دندې له لاسه ورکوي تاوان یې ډېر وي.
ډېره زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو اوریدونکو او د دې بحث ټولو ګډونوالو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. ډېره مننه، ډېره مهمه موضوع ده. لکه څنګه چې تاسو مې یادونه وکړه، په افغانستان کې د بیکاری کچا او بیا په ځانګړې توګه د ځوانانو د بیکاری کچا له پخوا ډېره ده. په تیر حکومت کې یا د پخواني جمهوریت پر مهال به چې د ځوانانو هر چیرې مخ شوې، نو همدا خبره به کوله چې دوی بیکار دي، کار نشته، روزګار نشته، او له دې عمله د ژوند چارې بدې روانې دي. تاسو په خبر کې ویل په دې وروستیو کې رښتیا هم په افغانستان کې د شپږو خپلواکو ادارو ټول تشکیلات په وزارتونو کې ورګډ شوي چې تاسو یادونه وکړله. کلیوي زاویې نه وګورو، د ځینو اداراتو متغمول په وزارتونو کې دا خپل ذات کې خوبایان هم لري او د دې د مدیریت یا د پروپاشای او یا د واحد رهبرۍ د رامنځته کیدلو لامل کیږي او کیدلې شي چې په خوا کې چارې ګډې وډې وي. او یا زمنګ خپل تجربه په حکومت کې دا و چې ځنې داری د دې وی چې باید په خوا مدغم شوي وي، ځکه چې کارونه په خپلواک ډول په سمه توګه مخې ته نه تلل. په بیلګې توګه یو وایي هغه د خړلو او درمالو خپلواک اداره و چې دا د صحت د وزارت مربوط و، او هغه وخت چې خپلواک ډول چارې مخې ته ول کېدل نو سمې نه وي او په کار و چې د صحت وزارت سره متخم شي. ځکه دې کې یو لړ مثال ورکوم چې والی علت دا و چې په ولایتونو کې د لابراتوارونو چارې، مسؤلیت، تشکیلات دا ټول د صحت د وزارت مربوط و. او مهمه دا و چې دا باید دوی مربوطي، ځکه دغه څه چې راځي دا باید دوی کنټرول کړي. نو یو ډول تداخل د دواړو ادارو په منځ کې موجود و او دې بچاري غړي وړي کولې. مګر په ټوله کې د دومره ډیرو اداراتو په یو د متغم کول دا ډیر زیات مشکلات را پیدا کړي، او ښکارا ده چې کله داری متغم کیږي نو په دې کې بستونه اضافه بس کیږي او دغه بستونه هغه څوک دي چې په دیو کې په لزګونه کال لا شل دیش کال خلکو کار کړی او هغه په یو ناڅاپي توګه بيدند کیږي. د جمهوریت له سکوت وروسته په اداراتو کې ډیر زیات بیکاری رامنځته شوی و. مثال افغان پاوز په لیکو کې چې زرګونه کسان کار کول او هغه لمنځه لاړه، یعنی په امنیتي بنسټونو کې، په ځینو نورو اداراتو کې، په وزارتونو کې، د ښځو چارو وسته وزارت لمنځه لاړه یا نور، نو دوی په خپل ذات کې ډیره بیکاري رامنځته کړل. او هغه خلک چې په اداراتو کې ګمارل کېده تقریبا هغه د یوې ډلې خلک دي او غیر مسلکي کسان هم پکې ډیر زیات دي. دا یو ډیره لویه ستونزه ده. او کومه د افغانستان لنډ تاریخ ته وګورو نو د ډیرو نورو عواملو ترڅنګ هم دا بیکاری خپله د دې لامل کیږي چې ځوانان په ډیر ارزانه ډول، یعنی په ډیر اسانه ډول د نورو خواو نه وګمارل شي او بیا بیرته حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي. زما په نظر باندې که د هغو اداراتو مدغم کول چې هغوی په خپلواک ډول سمه توګه باندې فعالیت نشو کولی او یا ضرورت دې وه چې د زر وزارتونو سره مدغم شي، دا باید په یو دم نه وي، یعنی دا په دوامداره توګه تعقیب شوی وي او دغسې نه وه چې په یو ځل باندې ډېر زیات کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي. نو دا به اوس د حکومت دپاره یو سرخوږی او په ضمن کې به پر هغو بېکارو شمیر لا ور زیات شي چې له پخوا.
زیارمل صاحب که په دې اړه راته وایي څه فکر کوي د دې موضوع لپاره ښه حل لار دا نه و چې د کارکونکو معاش راکم شوی وي د دې په ځای چې ادارې مدغم شي، د ښه حل لار کېدلی شوه؟
که موږ او تاسو وګورو په افغانستان کې د کارمندانو معاشات اوس هم ډېر زیات دي، یعنی یو معلم 2000 معاش لري، یو مامور چې په اداراتو کې کار کوي هغه د 10000 او د 11000 او د 2000 ترمنځ معاش لري. ماشونه خو په خوان درې سانو وړ او زکه دوی امتیازي معاش مخستل او د بس معاش مخستل. زه چې څومره معلومات لرم وسم نو لوړ ماشونه رئیسان او یا د دویم او دریم او د دینه پورته بستونو والا اخلي، د څلورم بس، د پنځم بس، د شپږم بس او یا غوی چې بس نه لري او د عادي کاریګرو په توګه مقرر شوی دی، غوی ماشونه خو همدغه د 10000 او د 15000 روپۍ ترمنځ دی. چې تاسو په افغانستان کې د کارمندانو شکایتونه اوریدلې، د معلمانو احتجاجونه به موریدلې، چې هغه ویل چې په دې باندې زموږ د ژوند لومړنۍ چارې نه تر سره کیږي، او دا رښتیا خبره ده. په خو هم دا مشکل او وسم افغانستان کې دا مشکل شته دی. نو د کارمندانو معاش ټیټ دی او کدا له دې نورم ټیټ شي نو دا تاسو ته په مقابل کې دا د دوی د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي. او په هغه اداراتو کې چې هلته د دریم بس، د څلورم بس، د دویم بس، د اول بس او یا د دین لوړ او کولاده بستونه چې دي، خو هم دا مشکل وسمو کړي هغه ماشونه راټیټ شي او دا هم دا وایرو د پاره یا د حکومت د بودیجې د پاره یو ډیره مهمه خبره ده. او کېدلی شي چې په دغو اضافه پیسو باندې په اداراتو کې نور کارمندان چې ورته ضرورت وګمارل شي. زه غواړم یو یادونه دلته وکړم. په خو یو ډیر لوی نیوکه چې موجوده و هغه دا و چې په افغانستان کې ځنی بستونه یا ځنی ادارې یا ځنی چوکۍ د اشخاصو د خوشحالولو لپاره رامنځته شوی دي. یعنی ځنی اشخاص چې په هغه باندې حکومت سره ائتلافونه کول یا په حکومت باندې فشار راغی یا به یو هغه له د اشخاصو د خوشحالولو لپاره ځنی ځایونه رامنځته شوی و او د هغه له منځه وړل پکار و. په نورو اداراتو کې باید مدغم شي، مګر د هغه اداراتو چې هغه په بنسټیزه توګه په یو وخت کې ضرور دي او هغه باید فعالیت وکړي او د هغه د فعالیت په نتیجه کې عامه خدمات رامنځته کیږي، په خو هم و یعنی د جمهوریت نه مخکې و خو په یو لک بدل نوم باندې یا لک په بدل شکل باندې لوی مخې د دې لمنځه وړل یوازې بیکاری نه رامنځته کوي بلکې خدمات ټاکنه کوي. او په دغه نیمو نیم کله خدماتو کې چې اوس موجود دي که نور خدمات نیمګړي کیږي دا د انسانانو په ژوند کې ډېر لوی مشکلات رامنځته کوي.
مننه کور ودان زیرمل صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. زموږ نور مېلمانه هم موږ سره شته، له افغانستان سره افغان خبریال تاج ولی غورزنګ هم وصل دی. غورزنګ صاحب تاسو ستړي مشي په خیر اغلی پروګرام ته. که تاسو راته وایئ تاسو په افغانستان کې استي وضعیت لنیشتي څاري، شاوخوا کې مو څومره کسان په ځنګړې توګه ځوانان بې دندې دي او هر ورځ دندو پسې ګرځي او د دې تر څنګ کم ځوانان چې دنده پیدا کوي اوس هم د پخوا په څیر د پیسو او واسطې موضوع مطرح ده د دندې په پیدا کولو کې؟
تاسو ته سلام، تاسو اوریدونکو مېلمنو ته سلامونه. اصلي خبر دا چې په افغانستان کې خو د کار پیدا کولو مسله دا کوي دا اوسنۍ نه ده، بلکې دا ډېره پخوانۍ ده او ډېره ژوره او ډېره پیچلې ده، ځکه د افغانستان د کاري ماحول ته هر کال 400,000 نوي کارګر یا هغه کسان چې کار کولی شي یا هغه کسان چې کار غواړي ور اضافه کیږي. ور فرخوا کې د افغانستان دغه دولتي ارګانونه دومره پراخ نه دي چې ډیرو خلکو ته دندې ورکي یا کار ورکي. لکه ولاندې زرمل سبا مشوره ورته وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې هم کله ناکله دغه نیوکه کېده چې ځینې ادارې د لپاره رامنځته شوي چې ځینې ځوانان په یو ډول په تمثیلي بڼه بوخت وساتي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم په میلیونونو ځوانان یا تقدرګونه ځوانان چې بې دندې وي یا کار نه لري، په افغانستان کې د بیکاری ماحول یو باچې د ډېر ځله دولت نه تر بل د موږ د افغانستان د اقتصادي مسله داسې ده چې دومره پراخ نه دی چې هر چا ته کار پکې پیدا شي یا هر څوک کار وکړي. نو خلکو یوازې دولتي ارګان ته سترګې نیولې وي چې هلته کار ورته پیدا شي، هلته کار وکړي. بیا بل خو که د افغانستان دغه دولتي یا خپل د حکومتي ارګان ادارې هم ګوري، دغه پیمانه په دومره لوړه کچه نه دی چې بهر چاته دنده ورکړي. لوی خو که تاسو ګورئ په افغانستان کې په وروستیو څو لسیزو کې پوهنتونونو یا لوړو مؤسسو کې یادونه وکړم انسټیټیوټونو په زرګونه ځوانان لوستې کړل، فارغې کړل، خو تر شای دغه فکر ډیر تلانه و چې مونږ په کومه برخه کې څومره خلکو ته اړتیا لرو او څومره خلکو ته کار ورکولې شو. دا هم د دې څه سبب شول چې په افغانستان کې ډیر تلانه دغه د کار په پیدا کول پر وړاندې یغه د کاری فرصتونو لاسترولو په برخه کې یو لړ ننګونې رامنځته کی. په افغانستان کې اوس هم که تاسو وګورئ دغه د بیکاری د بیروزګاری شمیره ډیره په لوړه کچه ده. تاسو وګورئ لا افغانستان یو خو دغه چې سیاسي مسایل راول چې خلک لاړل هیواد ته خدو لاړل، تر شا یو بل لوی مسله خپل بیروزګاری هم و چې که په افغانستان کې پاتې وای یا که په افغانستان کې وو لوی ویرا ورسره تل بدا و چې به دند نه و یا که په دند کې وو د دند هغه سکیورټي هغه د امنیت مسله نه و چې خاکنن دند لري سبا به وی او کني. په افغانستان کې دغه دند امنیت مسله هم ډیره جدي چې دغه سره یو سپار پیدا کوي، دغه اطمینان یا دغه باور نه وي موجود چې دغه بند به سبا هم لري که سبا به له دې دندې استکیږي. نو زما له نظره په افغانستان کې دغه دندې یا د بیروزګارۍ مسله چې دی دا ډیره پخوانۍ ده او دغه ستونزې د هواري لپاره یو سیاسي فکر ته اړتیا ده، ځکه په افغانستان کې بیروزګاري، افغانستان کې د ځوانانو لپاره کار نشتون دا په لویه کچه کې یو سیاسي فکر دی، یو سیاسي ستونزه ده چې ډېر ځله په افغانستان کې افغان وګړي، افغان ځوانان له کلونو راهیسې له لسیزو راهیسې د سیاسي بې ثباتۍ له امله، د سیاسي فکر د نشتون له امله ګالي چې ډېر ځله دغه بیروزګاری او دغه بدندې والی د افغانستان په کورنۍ اقتصاد او دغه راز د افغانستان په خپله لویه کې په لویه اقتصاد باندې هم
اجازه راکړئ دلته یو بل پوښتنه کوم. تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو د کار په بازار تاثیر کړی. دغه تیر 2020 کال کې چې کله سقوط شو ډیرو سره دا فکر و چې کم کسان چې له افغانستان ووتل د دوی ځایان خالی شو او دوی به وکولای شي کار به پکې پیدا کړي. دغه فکر اوس په افغانستان کې کم کسان چې پاتې دي ورته غلط ثابت شوی ده؟
اصلي خبر دغه ده چې په افغانستان کې خو مونږه خبر وکړو دا باید حقیقت وي مونږ چې دا څه هم نه و چې جمهوریت په وخت کې چې د ټولو ځوانانو ته کار وو یا کاری دندې لرلې، هلته خدا سي و چې یو کاری یو نسل موجود په کار باندې و خو تر شا یو لوی قطار هم ولاړو چې هغه بیروزګار وو. خو کله چې هغه قطار چې په کار باندې وو یو سیاسي بدلون رامنځته شو، هغه کاری څه شو او دغه قطار هم چې ولاړو دا هم ورسره په ویره کې شو، دا هم بیروزګار شو، ډول چې پورته شو چې یاره بیروزګاری ډیره ده په سر کې چې بیروزګاری ملک ماوران دی لا هم شته او دا بل هم وی ځکه پرې لا هم سیاسي فکر نشته یا غا سیاسي فکر ځکه یو سیاسي ثبات ارتیا لري چې غله پار ډیر وخت مهال کار ته ارتیا لري بل خبر دا چې تاسو دا ونه وکړئ چې دا خلکو ته اوس کاری فرصتونه شته او کنه یو شهر په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ غا د کار مسله یو لوی مسله کو چې دغه د ماش مسله ځکه کار خو چې کېږي د ماش لپاره کې یا د مس لپاره په خپل هغه د کاري تعریف کې چې کوم ټکی کارول کېږي مس به زه وایم دا کچه ډېر ځله نه وي چې لکه مخکې چې دوی کومه هیله یا کولرله ځکه مخکې به چې په افغانستان کې یو کارګر ته یا یو کارمند ته به چې په کومه کچه ماش ورکول کېده هغه به له یو غربي هیواد یا لویدیځ هیواد له کارمند یا هلته کارګر سره مقایسه کېده که هغه په کچه نه ورکول کېده خو هغه په یو ټیټه دومره کچه ورکول کېده چې په افغانستان کې د کار روزګار پې وچلېږي اوس په افغانستان کې که یو کارګر اول کار نه پیدا کېږي او کله بیا کار ورته پیدا کېږي دی دومره مزد نه اخلي چې بیرته دی هغه ژوند پې وچلې ځکه بیا هم دی یو ډېر لوړ ستونزو سره مخ کېږي خو یو مسله دا ده چې لکه وړاندې مسل چې په افغانستان کې د کاري د حکومتي ارګانونه دومره په لوړه کچه پراخ نه دي دومره نه دي چې په افغانستان کې هر ځوان که وغواړي په اسانه کې کار وکړي ځکه په افغانستان کې له سیاسي ارګانونو سره پاک یا دولتي ارګانونو سره ځینې نور هم لسې خصوصي سکتور مسله چې یادونه کېږي یا په نورو یادونه کېږي هلته هم ډېر کار ته اړتیا ده چې زمونږ ځوانان په کار وګمارل شي ځکه د افغانستان دولت که ټولو ووایي چې مونږ ځوانانو ته کار ورکوو خو داسې د ټولو ځوانانو ته خو کار ورکوي دومره هغه پیمانه یې دومره نه ده چې یو څوک نشي کولی چې سمندر په یو کوزه کې ځای کې ځکه د افغانستان دغه حکومتي یا دولتي ارګانونو ادارې چې دي ډېر ډېرې وړې دي ځکه هغه پخواني حکومتونه نه چې مونږ د 1500 کلونو یا توانو وکړو مونږ سیستمونه راپاره دي خو چې کله نوي حکومتونه رامنځته کېږي یوازې یو څو ادارې یا یو څو وزارتونه را اضافه کړي هغه هم په میلیونو ځوانانو ته کاری اشغال نشي ورکولی چې دوی په کار بوخت کی یوازې یو څو کسان یې لزګونو کسان په کې ځای پردای شي بیا یو لوی ډله په میلیونو ډله ځوانان پات شي د ځوانانو سره کله نه کله د خلکو ته د ځوانانو د بیکاری محلونو تر منځ کول لا پار په افغانستان کې که څومره هم باسو شي مونږ بیا د خبر کوو چې دغه دولتي ارګان یا پیمانه ډیره وړه ده او خلک بخي ډیر دي
مننه کور ودان غورځنګ سپتاسته بیرته راګره زما ګولالی هوته کم را سره ده ګولالی جان تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی که تاسو د خزو په برخه باندې تمرکز وکړئ په دې اړه سره خبري وکړئ چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي په قرار خزي په دولتي ادارو کې په غیر دولتي ادارو کې لکار کول او ګرځول شوی اوس بخې دغه کارونه په ټاپه ولاړ دوی په کورونو ناست دي تاسو ته افغانستان کې خزي ونی دی په کومو برخو کې اوس ځانونه مصرف کړی دي کنه یوازې په کورونو ناست دي څنګه کوي
سلامونه ونی کې هیله تاسو ته د آزادۍ غږ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او محترم ملمنو ته وړاندې کوم اله لارم چې یو خپل مقام پېښ کړی و سی اوس مهال تاسو ته معلومه ده چې د افغان نجونې او خزي ټول په کورونو ناست دي او زیاتره یې د حیاتی ګلدوزی او یا هم فرمو جوړونکو کې مصرف دي او بعضی هم ډېر کوچني او ابتدایي تجارتونه یې پیل کړي دي خو دوی ته باید زمینه پراخه شي چې دوی کولی شي د امکاناتو ته برابر شي چې دوی کولی شي چې خپل موخه ورسیږي نو دوی ته خو مشکلات ډېر دي اقتصادي د خوانه د کورنۍ د خوانه او ټوله مهمه د جامع د خوانه دي
دغه فرصتونه چې تاسو یاد کړل حیاتي مو یاد کړه ګلدوزی مو یاد کړه په دې باندې چې خزي کوم کارونه کوي یا تاسو کتلې دي دا په کافي اندازه بیا دوی ته عاید راوړي کولای شي چې ځکه افغانستان کې زیاتره خزي د کورنۍ سرپرستانی دي دوی کولای شي په کافي اندازه بیا په دې پیسې وګټي
په ابتدایي شکل باندې کولای شي خو نشي کولای چې دوی ټول هغه د روزنی اړتیا ورته پوره کړي
مننه ګولالی جانې کورودان تاسو بیرته راګرځم زیرمل صاحب کته تاسو ته راشو په جمهوریت کې او په ټوله کې هغه وخت کې چې په افغانستان کې جګړه و دا ویل کېده چې ټول طالب سرتیری ډیر زره کسان دي او کله چې 2020 کال و زیاتره کسانو به دا ویل چې طالبان کراشي واک واخلي خو دوی ټول نظامیان دي ځکه جنگ کې د جګړې په میدان کې دي، نو دوی به دغه مسلکي ادارو سره کار و نه لري او دا برخې به کوم کسان چې کار کوي دوی ته پاتې شي. خو د طالبانو لر اتک نه ظاهرا داسې ښکاري چې دوی دغه کوم کسان چې مسلکي مو پاغي په ځای باندې خپل پلویان را وسیدي او مقرر کړي دي. دغه نه سربیره خزی په افغانستان کې په هر برخه کې چې کار کول په کورونو ناست دي، یعنی د خزو زایم ته شوی دی او زیاتره مسلکي کسان له افغانستانه وتلی دي او په ټوله کې د دوی تعداد هم ډیر نه و. بیا هم ولې د ځوانانو چیغه اسمان ته پورته کیږي چې کار نشته یا کار مسلکي کسانو ته نه ورکول کیږي؟ آیا د طالبانو تعداد دومره ډیر و چې دغه ټول بسونه وسې اشغال کړي؟ بلې زیر مال سره
مسلکي کسان د
مهرباني وسان شو
او په مسلکی ځایونو کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه د دې بحث چې دی او څه جلا دی او د دې یو لوی مشکل چې رامنځته کیږي هغه دا چې په خدماتو کې نیمګړتیا رامنځته کیږي. یعنی کوم اشخاص چې په کار کوي هغه نشي کولای چې ولست سم خدمات وړاندې کړي. پاتې شو د چو خبره زما په نظر باندې دا څو عوامل لري. مخکې غورځنګ صاحب هم یادونه وکړله، یو بحث سیاسي عوامل دي چې کله په یو هیواد کې واکداران د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره ریښتینی اراده او پلانونه ولري په هغه صورت کې دا مشکل کمیدلی شي. دویم لوی بحث چې دی هغه د دولتي سکتور ترڅنګ په خصوصي سکتور کې د دې لپاره د زړه له اخلاص او د پلانونو له مخې کار کوي. زغړم هم دلته یو مثال ورکم بیا بلې برخې ته ځم. موږ یوازې په ختیځ زون کې یعنی په افغانستان په مشرقي ولایتونو کې یو مثال په کټ ورکوم. موږ شاوخوا 4000 د چرګانو فارمونه چې دا د مرغداري صنعت ده. تاسو خبر درلوده هم دغه څو نه وړاندې دي د طالبانو نمائنده لاړو په پاکستان کې د یو شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې افغانستان ته باید چرګان راوړل شي یا د چرګانو غوښه راوړل شي. تاسو ولیدل چې د خصوصي سکتور چغې پورته شولې په دې برخه کې او هغه ویل چې کچیرته دا کار وشي نو یوازې په ختیځ کې چې دا کوم د چرګانو پارمونه دي دا به سکوت شي پاتې خلا د افغانستان په نورو ولایتونو کې. ما په دې باندې په خوا کار کړی و یوازې کوم په 4000 پارمونو کې په هر فارم کې لږ کسان حساب کو دا 4000 کسان کې. تاسو وګورئ زمونږ په یوازې یو وړو کې حرکت باندې 4000 انسانان بیکار کیږي او کوم بیا په دې هر فامیل کې 15 پر حساب کو نو دا لکونو ترسي. بحث دلته دا دی چې د خلکو د بوختولو لپاره یا د کار د پیدا کولو لپاره باید د خصوصي سکتور سره د حکومت په پلانیز ډول او په رښتینی ډول فعالیت موجود. دریمه برخه چې دا غډیره زیاته بلم چې مهمه ده هغه په یو هیواد کې پانډولي زتوګه زده کړی دي. زبیام مخوام ویلی زبیام دا خبره کوم چې په زمنګ په وطن کې یو لوی مشکل دا دی چې التا پاندولی ز توګه زده کړې نه دي موجوده په څه معنا. منګه په تعلیم تربیه پاکولته کې هر کال د پونتونونو نه بزرګونو کسان فارغ وو، منګ ادبیاتو نه کسان فارغ وو، منګ د حقوقو نه کسان فارغ وو. خو کتا سی و غواړی چې د موټر جوړونې په برخه کې یو مسلکی انجینر پیدا کړي دانشته. کتا سی و غواړی چې د ټلیفون جوړونې په برخه کې یو مسلکی انجینر پیدا کړي دانشته او په همدغه شی نورو هر پوی برخو کې یا مسلکی برخو کې. کله چې مونږه په خونیزو بنسټونو کې د ځوانانو زده کړو ته پاندولي زتوګه پام وکړو او مونږه اول په ټولنه کې اسسمنت وکړو ضرورت وګورو چې مونږه په کومه برخه کې ضرورت لرو چې باید ځوانان وړاندې کړو ټولنه ته. کله چې دوی د مکتب نه فارغيږي پونتون ترازی او یا نیمل وړو زده کړو ترازی مونږه چشته ضرورت لرو په ټولنه کې کوم ډول اشخاص ته ضرورت لرو او دوی مونږ فارغ کو او دوی مونږ ټولنه ته وړاندې کو. دوی بیا ټول د دې تمه نه لري چې واځي په همدغه حکومتي بنسټونو کې کار وکړي چې حکومتي بنسټونه د دې ظرفیت نه لري چې دا ټول خلک پکې په کار وګمارل شي، د ټول خلکو ته په دفترونو کې کارمندنه نه کیږي. نو دا درې عوامل چې دي دا بیا په خپل برخه کې جزونه لري او دا هر جز چې په ځنځيري شکل باندې وشليږي نو بیکاری رامنځته کیږي. تاسو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه. په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط نه وروسته په لکونه انسانان او په دې کې ډیر مهم خلک وو، مهم دندې وی، مهم کارونه وو، دوی وو تل مګر لام چې موجود دي. زه غواړم یو ټکی دلته په صغار د یاد کم چې د دغه خلکو وتل یعنی داسې نه و چې دغه نور خلک د دوی په ځای مقرر شوی دی هغه ته شړه شوی دی نه دوی کې داسې کسان و چې دا د افغانستان د مخې د واتو لپاره او د افغانستان د بنسټونو لپاره د ملا د تیر حیثیت درلودل او یعنی دا په خپل ذات کې مهم و او تاسې کاندا مونږ سره سنۍ تراشو تاسو وګورئ واځي در سنۍ په برخه کې هم دا وس په افغانستان کې په مسلکی توګه خلا موجوده ده یعنی څنګه چې په کار د البته زماني وقته نه ده چې خدای مکالته د څوک چې کار کوي دوی نه پوهیږي مګر په دې برخه کې ډیر پیاوړي خلک وو ولته په دې برخه کې وس خلا موجوده ده په خپل ذات کې دوی ته ضرورت وو یعنی زغړم دا واځي کوم چې په خپل ذات کې دوی ته ضرورت وو او چې نشته نو دا د یو هیواد لپاره ډیره بدی پایلې لري مګر د کارموندنې لپاره د حکومتونو او د عامه خلکو یا د حکومتونو او د ولسونو یا د حکومتونو او د وګړو ترمنځ په ګډه همکارۍ کې چې بیا د دوی دواړو ترمنځ د پول حیثیت چلري هغه خصوصي سکتور دی کمن په دې دریو باندې په پلانیز ډول باندې په مشورو باندې او په مسلکی ډول باندې کارونه کو ایوازې په خبرو باندې او ایوازې په وایي بحثونو باندې د کارمندانو ستونزه نه حل
دي ډېر زیاته مننه کور ودان زرمل سپ تستره ګرځم او سره سره ورېدونکې دي د دوی پښتنې یو ک نظرونه لري دا پر وخلو نو مور ته وخلې لکم زماړي کني ولي
السلام علیکم چې تو خیم د زابل ولایت تشاجو ولسوالۍ
تو خیم سپ تستره مشه مهرباني ک نظر لري ک پښتنه
مننه ستاسو ملمانه او ټول اوردونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم نظر خو مې دا د ملمنو هم ان شاء الله څه نظرونه پر ورکړو خو رښتیا هم د انقلابونه سدي او هر حکومت سره منځته سي هغه خپل نفر پر کار اچي کتیر حکومت وو که دا نور حکومتونه وو ټول خلک خپل مرګري راولي په یو داسې ځای کې قرار ورکوي او ماموریت ورکوي او پر کارو یې ګماري چې هغه د دوی خپل نفر یې نو طالبانو هم دغسې وکول خپل نفر یې رښتیا هم راوستلي دي پر کارو یې مقرر کړي دي خو البته د تیرې ادارې یا د تېر حکومت خلک هم مزین وو دا د تورو تورزو ټول هغه خلک دي که د تذکرو په ځایو کې دي که په محاکمو کې په کمپیوټرو کې دي که په مکتبو او په ټولو ځایو کې دغه خلک هم شته خو البته لکه کوم چې ډېر خلک بیکار وو دغه چې ډېر خلک پر کار هم ولوېدو داسې حکومت په لوي خلک وو چې هغه له وامه څخه بازارو ته نه سره تلای سره بل هغه حکومت ګرول بنجانه ولي اوس هغه ټول شارو او بازارو ته راغلي دي په خپلو کارو او څوک دوکانونه څوک تجارتونه څوک کسبونه کوي نو دا بیا پر کار شوي دي او داسې خلک شهغه په تیر حکومت کې کار کاوه ډیر خو دا و تشته د لاړو وطن یې پرېښوي دی باید دلته خدمت کړی وای پر دې باندې ډیر مسارب سی او د وطن سرمایې خو هغه دی متاسفانه چې وطن پرېښوي دلته خو مشکلات نه ولو که غربي رسنۍ دا تبلیغات کوي وای دلته خلک ګریږي او هلکیږي شکنجه کیږي دا موږ په حقیقت سره ویلای شو موږ د دې وطن خلک موږ وینو ټول خلک شاده دي دا
یعنی څه په سیمه کې کوم کسان چې د تیر حکومت یا غوې ته هیڅ سنز نشته دا
نه بالکل نشته حتی د اربکانو د سکمندانان او دلته زورونی هم کړی وي مګر دلته زموږ په وطن کې دي ګرځي هیڅ څوک تر لاس نه دی نیولې بلکې په شستر ګورته ګوري خپل کار کوي یا
ته خو څه پښتنه دی مورو میرا باندې که څه پښتنه لري ملمنونه
مننه محترمو ملمانه زخه مې د پښتنه د سیایا هغه کسان چې له افغانستان زخه ووته تللی دي دوی څنګه کار وکاو آیا شکاري وکاو بدکاري وکاو او تاسو ودې ته په څه نظر ګوري چې پر دې باندې ډېر مسارب راسي او دوی اوس پرې شو ولاړو دوی باید وطن ته خدمت کړی وای نو تاسو نظر پر ورته
مننه کور ودان ته حساب ژوندۍ او صحت من ساسي د پښتنه بل ملمنو وکړو بل اوریدونکو هم را سره د نومره توخلې کوم زما لري کني وله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم
مننه کور ودان دوم دې څه دل کوم زه دې اړیکه نیولې
زم بیا هم در سره واصل وسامه د هلمند ولایت کې چې کی ورسول لې څه
وسامه که څه پښتنه لري مې ربانی وکړه ملمنو
زبداده توام چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکار دي، زما په شمول ډیر ځوانان کار نه لري، خو په ولس کې څه زور نسته چې خپل پلاس او خپل ځان ته یو کار پیدا کړي. مقصد دغه ډیرو ګرانو یم، خلک ډیر وي وځ به شل اروپي ځینې وی او ولیا دوه ټول خلک یاران دي چې یا به خارج ته ځي او دلته یا دغه سفر دي او یا به د امارات سره دري تفکیر دي د امیا شل زره او سوار لزر او دنیا غاني ورکی. نو دا هم ګر خلک نس کولای چې خپل کور پریز دي او د دې سره و د دې نو خو دوی دا غواړي چې ټول ولس مشتر لاس نه دي. نو دا نه کوي چې ولس بار د دې څخه ناراضه او د دې څخه ګیلې وباني کوي. زه د دې حکومت ماته ښه خونه کوي، داسې نه ده چې زه پر لګېږم، مګر خو دا ستونزه شته چې موږ ځینې په عذاب یو. غنم موږ اوس کرلی دي، هغه موږ ته هغه چې مصرف په کړی دی هغه نه روپۍ نه جوړوي. درم او سپینه درم کرلی او هغه کر خراب سور شی نه راته جوړوي. او تاسو وګورئ چې موږ څونه اوبه مړاندې دي، څونه مصرفونه کوو. تور امبار دی ګونې په اتل زره کال داري او شل زره کال داري دی دوه مصرف چې په کو بیا غو نه را جوړي. نو په دغه
کدار ته وای
دغه سپیرځه
اوسمه و بخه کدار ته وای په هلمن کې ځوانان زیاتره په دې اړه باندې خبرې اترې کې په خپل منځونه کې فکر کوي چې افغانستان ووزی یا په دې فکر کوي چې کچا د طالبانو په لوي وکي یا د بلې کومې ډلې په لوي کې چا غیر پیسې ورکي. په کوم موضوع باندې ډیر ځوانان بحثونه کوي؟
بس سره نیمه دي ځینې په طالبان کې ډیر حد درې ژولي وای دا نه کېږي. وای شو وسال ته شي نازیم پنشیر ته ول لازمور د زمینداور خلک ډیر دي تر 1500 نه پر پسیاله ته پنشیر کې ستاله ته شډوډي واره واخ وي غو شو ورجی بالا خو شو غو شو را رسي جو شو روپي نو چرای دي نه بالا تکو چې او د سه د څوک شي د دینه درې شي یا د سیر حکومت یا د سی چې شکل دې ته نه ورته خلنو پښ کې ګرځي چې شکل دې ته ورته هغه درې او چې دې په کوی چې دا څنګه د پاره خدمت کې هغه درې نو چې نه درې هغه نو بس مجبور چې اران په ځمږ خلان دا چې په سره دا باندې وي او یا نه یا د مزمر سیمې او شاو د دې د سمنو دا بیا کچا کور سره کې یاران تاړ ول دغه څه خې بیا وړل او مان ته چیرې وړل او د دې تورال ول سو د یو ساجي پنځان دي درې شپږ میاشتې پنځان دي
او سمه که څه پښتنه ملري مې ربني وکړه لاندو کې راته پښتنه موه
دا مې د ملمنات پښتنه ده چې خلاص شو کی چې د غربت سره وځي.
ډیر زیاته مننه کور دی ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې د نیولې و یو بل اوریدونکو يم دا نو مراته وخلې کوم زې ماړي کې نیولې.
صاحب سلام الله محترم.
علیکم سلام. ستړي مشه فکر کوم چې احمدی صاحب ده خیر اغلی پروگرام
او مننه او خوشاله روغ اوسېږي. البته من مننه سلامونه وایم پر دې خپل غره وادسان چې موږ تاسو په ګرو کو یعنی ما په پیدایې کې تقریبا د 30 کال شاوخوا چې موږ ګورو نو ټول حکومتونه چې راغلي پر دې خور وګره چې هغه خپل ځان لپاره دغه خلک استعمال کړي یعنی دوی خپل ګټه تر اخره تقریبا یا به شاته درول یا به تقریبا څه غیر د مشروع کارونه کوي. افغانستان موږ تاسو نه سویل افغانستان او ښه جغرافیه ده تقریبا خپل ده هر څلور موږ تاسو یعنی دا موږ تاسو ماجر سره پاکستان راغله تقریبا اوس کارونه کوي دلته یعنی کار کیږي چې څو کارو کی او بدبختی دی چې کوم چې موږ باید شي وغدا کې ساتلو تقریبا یو بل ته کارول یو بل ته کارول نو افغانستان جوړلو سي فابریکې شرکتونه نو په ټوله کې شو ګورو نو دغه چې ګوزره دوی کارول شي موږ شاته دي ولاړو یعنی دغه ملت نو شي ملت دولت وایي ست په خلا نه روان په دغه لار سره تقریبا موږ هغه سمون سم نو نو اوس خوش بختی دغه چې دا سیال خور شو ګر افغانستان کې خو یعنی هغه موږ تاسو مشکلاتونه تاسو به تر پیږي چې موږ تاسو نړیوال پر رسمیت نه پیژنې مشکلاتونه زیات دي. بیا هم دغه حکومت ډېر انتاب خره کړی دی چې په کرکې سره خلکو ته چې هغه خلک شل کړي جنگېدل ظلمونه کول مګر هغه وګوره خپل کاروبار کوي تقریبا خپل بچو ته روزي ګټي نو خو بس غرض نه لري نو ټول کې چې لکه دا ورور شي ویل کار نشته نو کار خو موږ تاسو لمخ کې دغه حکومتونه شو غوښ بودیجې هم درلودې نړیوالو برسیم کولې یو چا فابریکا او شرکت یو څه جوړ نه ک نو هغه ملما سوي لري چې هغه رسنه پاکلم دی نظر ورکړي نو افغانستان کې هغه ګټه تاسو هم پیږي هغه هم پیږي یعنی نړیوالو معیار ته وجوب لري یعنی یو غرقم نه کیږي خیال خورشه تقریبا یو څوک د خپل وطن غیر نامشروع کار کوي هغه رسنوی ته چې واغور کی نو دا معمول د پټرول دنیا کې حکومت لا اغلا نیبي تقریبا هغه څه نشریږي سمسور لا نیبي مودیا مانا چې هغه په خط وګه نشر شي نو د شنه کېدای شي بل د ملک شیطانی بل ملک رسالې موږ تاسو په اصطلاح دی بل ته وسه
نو دا اوس خبره بنه مننه احمدی صاحب حتمان څنګه ملمه به خپل خبرې سپینوي تاسو ته وکړي چې د خبرې هدف یې څه و کته لند پښتن لري مهرباني وکړي په وخت نه سره چې دا غوې اړیکه پرې شوې ده مخکې له دې چې غرزنګ صاحب ته ورشم دغه پښتنه زیرمل صاحب ته راځي کیږي له دوی بول د پښتنه وکړو بیا به غرزنګ صاحب ته ورشم زیرمل صاحب زموږ اوریدونکو پښتنه وکړه هغه کسان چې په افغانستان کې کار کړی وو تعلیمي کړی وو د دوی خبره باندې چې په افغانستان کې په مصرفونه شي وو دوی ول افغانستان پرې خوده ولاړل او په څنګه کې د دوی تګ افغانستان ته ګټه ورسوله تاوان ورسو که پاتې اوسه ګټه به و اوس چتللی ګټه څه دا تاوان څه دا
وړي رضا ته مننه دړي رضا ته مهمه پښتنه دا جواب ولې مسانه نه دی ځکه دا یو دسي پښتنه دا چې ډیرو خلکو ته راځي کیږي او یو کس ته ټول نمائندګی نشي کولای خو زه دې وی برخه توایم چې بالکل د پدې خلکو باندې د افغانستان ډیر رضا ته سرمایه مصرف شوی او شکر دی چې ژوند دی او دوی که په بهر کې دي نو وسم د خپل کورنۍ د پاره او د خپل وطن د پاره او د خپل ځانونو د پاره کار کوي او په ژوند باندې لګیا دي دا یو ډیره مهمه خبره ده د افغانستان د اقتصاد د پاره چې موږ وسم میلیونونه ډالر هر کال یا هر میاشت افغانستان ته د امدي خلکو په لاسونو باندې ځي یا خلک چې په خارج کې اوسي چې دوی د خپل کورنۍ سره کومکونه کوي او د افغانستان د اقتصادي و مهمه برخه یا یو مهم چرخ هم ده خو دوی ته په افغانستان کې ضرورت وو او ضرورت دی او خدای داسې ورځ راولي چې دا ټول خلک په یو ټغر باندې د افغانستان لپاره خدمت وکړي خو دا چې ولی هو تل دی کې بلا بل د لایل شته خو زبې وريدون کې ته یا د دوست ایوازي یو مثال ورکم کله چې جمهوریت سقوط شو سار و بجی زما په دفتر په چوکۍ باندې یو بل څوک ناستو دا چې مسلکی دی که غیر مسلکی دی زپدی باندې بحث نکوم منتها یعنی زما په دفتر کې لکه تر لکه زما ډیپلوم او زما د ماستری اسناد دام پاتې ولا ما اله لاس ورځې وروسته بیا وکول شو چې د خپل دفتر نه شخصي سیانه واخلم دا دفترونه دغه سیډاک پاتې شو زه د دین وروسته بیرته لاړم ماریا ناته او ما د خبريال په توګه دند شروع کړل خو مثال ما په یو اداره باندې گزارش جوړ کړ دفتر نه پښتنه وکړل چې نن چیلری ما ورته ویل چې نن ډالرم پلانینګ داري سره می خبرې کړې دي او د هغه په وایدو او د هغه په مسایلو او مشکلاتو باندې موږ بحث کوله اړم دی هغه سړي سره می مرکه وکړه او گزارش می جوړ شو نیم ساعت د دې نشر ته پاتې و هغه هغه ما ته ټلیفون وکړ او ما ته ویل چې دا خبر دې بند کړه او د ازما مرکه ډیلیټ کړه چې دا باید نشر نشي نو ما ورته ویل چې دا اصول کې نشته دی دا په هیڅ معیار کې نشته دی او دا خو تاسو خوختل دا خو تاسو خوختنه واو په دی باندې موږ ټول ورځ کار وکړو نن دا په پلان کې دی دا باید نشر شي دا دادی دادی یو علم مسلکی دلایل مې ورته ویل او هغه ځواب ما ته دا و چې زبري خبرو تاسو سره نه پوهیږم مګر دا باید نشر نشي نو ګران اوریدونکو اوس ته قضاوت وکړي چې په دغه سی یو حالت کې څنګه کېدلی شي چې کار وشي او بیا زه خو ما خو بیرته کار پیدا کړ اګه کسان چې په دفترونو نور خلک کېنه سلا وغوي په میاشتو میاشتل ته په کورونو کې پراته و دي غوينه بچي ډوډۍ خوښتله یوازې د سر ساتلو مسله نه و هم دغه وسم ډیر ځوانان دي ډیر خلک دي چې هغه غواړي په افغانستان کې کار وکړي کدا د دې تضمین ورکړي چالتہ رښتیاں د چا ژوند او ازادۍ او د خلکو حقوقو تک مشکل نشته اول ته کار وی بسم الله الرحمن اکبر سبب مونږ لار شو زه مسلکی برخه کې ماستری ما زه کولای شم په یو پونتون کې استادې وکم زه کولای شم په یو ځای کې وظیفه وکم مهرباني دا د مخکې شي مونږ ور سره لاړ شو خو چې دا وشي په ترتیب زه نه غواړم دا چې لنج کم مونته او تاندې مشکلات دی او دا مشکلات به پګړاله وو هغه بیا هم مونږ تاندې مګر زه دې یو برخه سره چې د خپل پکې بحث وکې غواړم یو رڼا ورته واچوم بحث دا نه دی مهمه دا نه ده چې ولی طالبانو خپل خلک راوستل په چوکۍ باندې وګمارل دا افغانان دي او دا چې مخکې په حکومت کې نو یا په چوکیو کې نو او وس راغله په چوکیو کې دی او کار کوي زه خپل دی افغان په توګه د دې سره کوم مخالفت نه لرم ځکه هغه افغان دی زما افغانم پریده چې کار وکي مونته بس بیا دا دی چې په دې چوکیو باندې مسلکی سره کار کوي او غیر مسلکی سره کار کوي بس دا نه دی چې ولی پی هغه کار کوي هغه افغان دی هر څوک چې په یو چوکیو باندې کار کوي کده کده افغانستان د هر ګوټ نه راکو شوه کده آبادی نه دی کده واره نه دی او کده خار نه دی چې په یو ځای کې کار کوي دا د حق دی، لکه څنګه چې ما حق دی، لکه څنګه چې ستا حق دی، لکه څنګه چې بل حق دی، د دې افغانم حق دی چې دا اوس په چوکۍ باندې کار کوي. دا که په هر نوم باندې دی، منتها عدالت بیا دا شی دی چې کومه چوکۍ چې څوک کار کوي لږ تر لږه د هغې چوکۍ یا د هغې په طرز العمل یا د هغې په اصولو باید پوه وي، ځکه دا هر چوکۍ دا هر موقف دا هر بس دا عامه خدماتو د پاره ایجاد شوی دی. او کله چې څوک په عامه خدماتو په خپل برخه باندې نه پوهیږي، هغه عامه خدماتو ته کار نشي کولی. یو سړی که ډرایور نه وي او تا هغه موټر ته کینې، خو جنګي د چوکیو یا د بستونو یا د اداراتو چلول هم دغسې یو موضوع ده. که ته د سیاست امیر ریاست ته داسې یو څوک راولي چې هغه په طب کې تجربه نه لري یا هغه طب نه دی لوسته، تاسې څه فکر کوئ چې هغه به د ډاکترانو سره خبرې څنګه کوي؟ هغه به مسلکی ادارې څنګه مدیریت کوي؟ نو دا یو بحث دی چې دا یوازې زه نه وایم، دا هماغه خلک چې په اداراتو کې ناست دي هغوی هم په دې اعتراف کوي، څوک چې ګوماریا هغه هم په دې اعتراف کوي. دا یو عمومي ستونزه ده او دا د مخالفت بحث هم نه دی. کله چې په وطن باندې خپه کیږو، کله چې د خپل وطن د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره بحث کوو، کله چې د بقا لپاره بحث کوو، باید له زړه نه وغږیږو، باید د زړه له تله خبرې وکړو. دا باید د سیاسي ملامتیانو لپاره نه وي. زه د یو ژورنالیست په توګه د هیچا سره مخالفت نه لرم. ماته دا مهمه نه ده چې په چوکۍ باندې څوک ناست دی، مګر ماته دا مهمه ده چې ماته زما ولس ته زما بچیو ته او هغه څوک چې په افغانستان کې دا ټول د یوې کورنۍ خلک دي، یعنی ټول افغانستان ټول سره ورونه دي، خلکو ته څنګه خدمات وړاندې کوي؟ که ښه خدمات وړاندې کوي، هماغه ښه سړی دی چې د هرې ژبې دی، چې د هر ځای نه راغلی، چې د وطن د هر ګوټ نه په چوکۍ ناست دی، هماغه بهترین سړی.
مننه کور ودان زیرمل صاحب ژوندی اوسئ. غورځنګ صاحب تاسې ته راځمه. اوسامه له هلمند نه پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو په افغانستان کې غربت له منځه یوسو. د دې تر څنګ کدام بیا راته ځواب کړي چې په افغانستان کې مخکې یادونه وشوه چې د بازار مطابق ځوانان زده کړې نه دي کړي، یا په ټوله کې په افغانستان کې هغه کوم زده کړې چې کیږي انډول نه دي، څنګه کولی شو حرفوي زده کړو ته د دغه ځوانانو توجه راوړو؟
اصلي خبر خدا ده چې په غواله پښتنه چې کوم ملګری وکړه په افغانستان کې، فکر کوم
افغانستان کې غربت څنګه له منځه وړلای شو؟ که ورسره تاسو دا موصل کوي چې کم کسان چې د غربت د له منځه وړو په لټه کې دي، د دوی لپاره موږ حرفوي زده کړې څنګه برابرولی شو؟ د دغه ځوانانو توجه څنګه دې برخې ته راولی شو؟
اصلي خبر خو د غربت مسله خو چې دی، دا زبیا مغول خبر کوم چې په افغانستان کې که غربت ته که په افغانستان کې بیروزګاری ده، که په افغانستان کې نور څومره موږ په بختیانې ګورو، دا بیا هم بیرته یو سیاسي مسله ده. ځکه افغانستان کې که غربت ته هم سیاسي دی، که افغانستان کې بیروزګاری ده هم غربت ده، که په افغانستان کې خلک پرېنه تختي هم سیاسي مسله ده، که په افغانستان کې خلک ضروري هم سیاست ده، که په افغانستان کې څوک خوشحالي هم سیاست مسله ده. ټول خبر ده چې په افغانستان کې د غربت د له منځه وړلو لپاره خو اصل لاره ده چې څوک کار ولري. ځکه د افغانستان کې که څوک کار لري، دغه د غربت ترمنځ هم همدومره دغه یوه دنده فاصله ده، که دا دنده سبا له لاسه ورکړي دی، سبا بیا غریب دی. خو که یو څوک دنده لري کار کوي، هغه غریب نه دی، ځکه کله چې یو څوک کار کوي هغه معاش اخلي، مزد اخلي او ژوند یې څه پرې روانېږي. یعنی په افغانستان کې د غربت د له منځه وړلو لپاره اسانه زما له نظره اسانه خبره خو به دغه وي چې یو څوک کار ولري، ځکه که څوک کار ولري هغه بیا غریب نه دی، یا موږ ته هغه غریب لس نشو ورته کارول، یا غربت لس نشو ورته درلودل. د دې لپاره حکومتونه چې کار کولی شي، ځکه غربت یو فردي شی نه ده چې موږ وایو چې هر سړی کار وکړي نو غربت یا غریبي ورسره ختم شي. نه، ده یو حکومتي فکر ته، حکومتي تګلارو ته اړتیا ده چې په هېواد کې غربت څنګه ختم کړي. او غربت په اقتصادي مسایلو کې چې کله یا سیاسي اقتصاد کې چې تعریف ورته کېږي، هغه دغه ده چې کله په یو هېواد کې د تولید برخې ته کار وشي، او هغه که په طبیعي مسایلو کې هغه تولید باندې کار وشي، یا هغه څه چې
طبیعت سره بیرته هغه نه تمل رامنځته کېږي. دا په دغه کې خلک ښکېل اوسي او بیرته په خلکو نه په مساوي ډول یا په عدالت ډول یا برابر ډول وویشل شي، غربت ورسره تللی شي. خو اساسي پوښتنه دغه ده چې په افغانستان کې په تېرو څو لسیزو کې که هر حکومت راغلی څومره دغه طبیعي منابع هغه که د افغانستان قانون نه سر لاسته راځي، هغه که د افغانستان اوبو نه سر راځي، هغه که د افغانستان له سوداګریزو راکړو ورکړو نه راځي، څومره بیرته د خلکو د غربت د له منځه وړلو لپاره کارول شوي دي؟ ځکه دا یو ډېره اساسي پوښتنه ده. بل خبر دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دغه د زده کړو کې انډول نه دی ساتل شوی دی. اصلي خبر دغه ده چې افغانستان که موږ بحث پکې کوو درېیمه نړۍ ده، په درېیمه نړۍ کې معمولا ډېری ځوانان هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې د دوی ژوند ورسره وچلېږي، هغه د ژوند ډوډۍ، هغه د ژوند غربت چې دی ورسره پای ټکی عمومي، هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې د کسبه ترې نه فارغېږي، یوه دنده پکې پیدا کړي او دغه دنده باید په دې کې چې وي چې د دې ژوند هم ورسره بدل شي او دغه شته اقتصادي ستونزې هم سره ورشي. صحیح ده په نورې نړۍ کې ځینې داسې زده کړې شته که سړی هغه نه سبا فارغ شي یا تر نه وشي، هلته هغه کاري ماحول شته وي، کار پکې کولی شي، ځان ته به بل ډوډۍ هم پکې پیدا کړي. په افغانستان کې ډېر داسې مسایل شته که ته تر نه فارغ هم شي یا نور هېوادونه هم زده کړې پکې وکړي، دلته به په هغه برخه کې کار نه وي، مثلا داسې فابریکه نه وي چې هلته ورشي، هغه فابریکې سره ته کار وکړي او بیا تولید وکړي. ځکه په هغه برخه کې که دی څومره هم زده کړې وکړي، لکه یو چا لامبو زده خو په افغانستان کې که سمندر نه وي، دریاب نه وي، نو دی به دا لامبو چېرته ووي؟ ځکه په وړو وړو ویالو کې خو لامبو ته اړتیا کله نه پېښېږي. خبر دغه ده چې دې لپاره حکومتونه دي چې کار کولی شي چې ځینو ځایونو کې یا په یو نیم ځای کې داسې لوی ګامونه پورته کړي چې موږ په افغانستان کې یوازې خلک طب او انجینرۍ پرته په نورو برخو کې هم خلک کار وکړي او چې سبا یوه کله ډوډۍ وګوري. ځکه خلک خو چې یو چېرته ډوډۍ ګوري، یوه کله ډوډۍ ګوري، هم هغې لپاره څکه یا که کسب وي، هغه لکه تاسو حرفوي څکو یادونه وکړه، هغه که په نورو مسلکونو کې وي. ځکه زه په ډېرو مسایلو کې ډاډه نشم غږېدلی، هر څه مسله شي، خو خبره ده چې په افغانستان کې که هر څوک هم یو مقام نه سي یا یو څوکۍ نه سي، کله نا کله دغه مسلکي بحث یا کله نا کله د وړتیا بحث دا هم ډېر دې لپاره هم له پامه غورځي چې شی وړوکی دی، پیمانه وړه ده او خلک ډېر دي، او دا هغه څه دي چې خلکو تر وړاندې یو لویه ستونزه پیدا کړې ده. نو که زه اولې خبرې سره بېرته د خپل اوله خبره وتړم، د وروستۍ خبره وتړم، دا مطلب مې دا وي چې په افغانستان کې غربت شته او دا غربت ډېر جدي دی، او د دې ستونزې د هواري لپاره اړتیا ده چې خلک کار ولري. خو دا چې کله څنګه کار ولري دا یوه سیاسي پوښتنه ده چې دې لپاره حکومتونه دې کولی شي کار وکړي، او دغه دومره لوړه کچه کار وکړي چې په افغانستان کې هر ځوان، هر هغه څوک چې کاري انرژي لري باید کار ته لاسرسی ولري. نو کار ته لاسرسی چې دی دا که زه په واضح ټکو وایم، دا یوازې په افغانستان کې مثال نه دی، بلکې په سیمه کې هم دغه ستونزه شته، په نړۍ کې هم دا ستونزه شته. د نړۍ لوی لوی هېوادونه دغه د کاري فرصتونو رامنځته کول په برخه کې له ننګونو سره مخ وي، خو بیا د افغانستان غوندې وکړل نه، د افغانستان غوندې یو هېواد چې دلته مسلسل سیاسي بې ثباتي ده، دلته جګړې وي، دغه ستونزې د هواري لپاره زما له نظره یو وخت فکر ته اړتیا شته، او داسې یو سیاسي فکر ته اړتیا شته چې دغه ستونزه چې دغه پوښتنه وکړي چې په افغانستان کې بېروزګاري څنګه ختمه کړو، په افغانستان کې غربت څنګه ختم کړو، په دې اړه کار وکړي او دې په اړه بحث وکړي، زما له نظره دا به یو اساسي حل لاره وي.
مننه کور ودانه غورځنګ صاحب. اغلی هوتک تاسو ته راشو، دا چې افغان مېرمنې او نجونې اوس په کورونو ناستې دي، ښوونځي او تم نځي، کارم نشي کولای، یو څه چې دغه د شعر او شاعرۍ یا د هنري اثارو په پنځونو کې ما زیاتره اوریدلې دا دی چې کله چې څوک خفه وي وایي شعر خویلی شي، یا خوشحاله وي شعر خویلی شي. افغان نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي، په ځانګړې توګه هغوی چې زده کړې کړي دي او ښځې په کورونو ناستې دي، د خیاطۍ تر څنګ دغې موضوع ته هم پام شوی دی. دوی کتابونه لیکي، لیکنې کوي، شعر وایي، نه وایي، او بل داسې تاسې غونډې جوړوي، ښځینه راټولېږي، دوی دغه ادبي بحثونه کوي، شعر و شاعري کوي که نه؟
مننه کوم چې اوس مهال خو دا غونډې د
ټول ماحول دې ته دومره کوچنی شوی دی چې دوی دومره فکر نه شي کوی شاعري وکړي یا داسې لوی لیکنې وکړي، خو بعضې وخت داسې د دې خپل فکر بدل لپاره چې خپل فکر بدل کړي، خپل کورنۍ سره یا خپل دوستان سره یا خپل صنفیانو سره یو ځای ته راټول شي، او کوم څوک چې په شاعرۍ کې مهارت لري دوی یو بل سره دا شعرونه او دغه متنونه شریکوي. خو مهمه برخه دا ده چې دوی ته د کار زمینه برابره شي او دوی د استعدادونه باید نور هم پراخ شي او دوی نه باید ګټه واخلي د وطن د آبادولو لپاره، د وطن د سمسورتیا لپاره. د وطن دوی ته ډېر اړتیا لري د دوی استعدادونو ته، یعنی ښه دونه لوی استعدادونه لري چې په هر برخه کې دوی چې دوی ته چې کار ورکړل شي یا دوی ته کوم دنده ورشي دوی کولی شي خپل په پوره استعداد باندې هغه ترسره. خو بدبختانه چې اوس مهال دوی بد دي چې خپل اسناد لري، حتی زما دوستان دي چې مستري اسنادونه لري او دومره مهارت په کمپیوټر بخشل لري او نور بخشونه کې لري، خو بیا هم دوی تک مناسه کوي نشي کولی چې خپل دغه استعدادونه ته نقل کړي او خپل د استعداد نه د وطن د آبادولو لپاره یو ورته
او ګلالې جانې، تاسې کوم نجونې چې تاسو سره دي په ځانګړې توګه هغوی چې همدغه مدني فعالیتونه کوي لیکوالانې دي، دوی په دې پوهیږي او حتماً بدله دي خبرې وي چې که چېرې دوی ښې لیکنې وکړي او کتابونه چاپ شي یا مهم رسنیو ته یې ورکړل دي نه ورته د عاید یو منبع جوړېدلی شي، حتماً په دې به معلومات لري، خپلو کې به په دې خبرې کړې وي.
بالکل، خو دوی ته د اقتصادي زمینه ډېره کمرنګه ده، ځکه چې هر کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او لیکنه او لیکل چاپ دا خو لوی مصارف غواړي. دوی ته که زمینه برابره شي حتماً کولی شي چې دوی ته ځان ته کتابونه جوړ کړي او ورځپاڼې سره شریکې کړي او د دوی استعدادونو ته راونقل شي.
مننه کور ودان ګلالی جانې، د خبرونې وختم کم دی، زیرمل سپ تاسې ته راځم که تاسې راته وایست تاسې اوس مال په جرمنی کې میشت یاستئ، د جرمنی اقتصاد سیستمونو ته په کتو باندې یو د نړۍ له لویو اقتصادونو څخه ده، توپیرونه څومره دي دلته په سیستمونو کې او هغه سیستمونه چې په افغانستان کې په تیر جمهوریت کې و که څه هم اوس پکې بدلونونه راغلي دي، آیا تاسو چې دغه حالت دلته ګوري دا پرمختګ ګوري د دې هیله مندی شته که چیرې طالبانو غواړي یو څه بدلون ومني یا یو څه تغییرات راوړي، مسلکي کسانو ګماري افغانستان یو څه اقتصادي ورسره ښه شي یا ځوانانو ته دندې پیدا شي؟
لیوی مخې په یو برخه کې نه هیلي نه ده په کار. تاسو چې کوم ټکو ته اشاره وکړه چې کچیر ته بدلون ومني او یا لکتر لګا د مسلکی کسانو ګمارنې ته پام وشي او یا په ځنو برخو کې تعاملات وشي، بالکل افغانستان اوس په یو ډیره ښه څلور لاره کې ولاړ دی. افغانستان په ډیرو ښه چانسونو کې دی. په لومړي ځل د افغانستان په تیر نیمه لسیزه کې دغسې یو حالت دی چې هلته نه عملا جګړه شته او نه د جګړې دپاره کوم څوک داسې کوم مجاویز لري یا کوم داسې دایه لري چې لږ تر لږه دا چاره په مخې ته بوځي. د خلکو یو والی تزرورت دی، د هغې پوهنه یا د هغې سرونو نه چې هغوی په مغزو کې یو څه لري د هغوی ته وخت ورکولو ته ضرورت دی، د یو بل زغم ته ضرورت دی، د یو بل ورغاړي وتلو ته ضرورت دی. او په زمن کې افغانستان که موږ د ځمکې په مخ په نړۍ کې په دې باندې اعتراف کوو چې دا یوه جغرافیا ده، نو بیا موږ مجبور یو لکه څنګه چې څنګه کې ګاونډي دوه کورونه سره تعامل کوي، موږ مجبور یو چې په سیمه کې موږ مجبور یو چې په نړۍ کې تعامل وکړو او د خپلو ګټو پر وړاندې د خپل هیواد د ګټو پر وړاندې خلکو نه غوښتنی وکړو او د تعاملاتو له مخې تنه شو. یو بل مهمه ټکی چې زغواړم اشاره ورته وکم، ګورې د کار بازار ته د بشري قوې وړاندې کول د یوازې په خپل هیواد کې نه دي. منګاو تاسو په سیمه کې یو مثال ورکولای شو، هم تاسو وګورئ هم دا اوس په لودیس کې یا په اروپا کې که تاسو ډیرو مهمو شرکتونو ته سر ورخاره کوي یا ډیرو مهمو ادارو ته سر ورخاره کوي، نو البته بدایي چې په برخه کې تاسو هندي انجنیرانو وګورئ او دا یو مثال دی. په نورو ډیرو برخو کې هم نو کچیرتا مخکې ماده باندې بحث وکړي، بحث دا نه دی چې کزنی برخو تل ته پام وشي او خلک پکې وروزل شي او التا د کارمندني د کار کولو چانس نوي یا خبر خلته موجود نوي من کولای شو چې خپل بشري قوا نورې وادونو ته ولېګو په قراردادونو باندې په تړونونو باندې او زمونږ دغه بشري قوا په غي وادونو کې کارو کې د زمونږ د اقتصاد په ټکي ورو لپاره ډیره مهمه خبره ده.
ځوانانو ته دغه برخه کې ډېرې پوښتنې راپورته کېږي، دا هم حتمه نړینه ده چې حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي که یو ځوان په یوازې توګه هم کولای شي، که زده کړې وکړي ځان ورسوي کولای شي د افغانستان بهر ځان ته دنده پیدا کړي.
ګورې د خپل هڅې نه بغیر، د خپل هدف نه بغیر، د خپل موخې نه بغیر، د خپل ځان خورولو نه بغیر نه یوازې دا چې حکومتونه نشي کولای، مشخصا یو مور او پلار نشي کولای چې خپل یو لور یا خپل یو زوی هغه منزل ته ورسوي چې دی هغه یو بل سیال په هغه منزل کې ده. تر ټولو مهم شی دا دی چې اول به انسانان خپل اهداف لري، خپل کوشش بلري، خپل موخي بلري، خپل ارمانونه بلري، او بیا به دغه ارمانونو پر وړاندې کې د امکاناتو نه استفاده کوي او دغه امکانات پر تخپل کورنۍ او حکومتونه برابرۍ. بشري قوا په ټوله دنیا کې ډیر زیاته مهمه ده. تاسو وګورئ په لودیس کې یا کومه په جرمني باندې خبره وکړو، تاسو پوهیږئ چې دلته نه قانون شته دی، نه دلته طبیعي زیرمې شته دی، نه دلته کوم بل څه شته دی. بشری قوا دا خلک کار کوي، د خلکو د کار نه، د خلکو د ورځمزدورۍ نه ټیکسونه ګرځول کیږي او دا ټیکسونه بیرته په امه کې د ماتو باندې لګیږي او دا بیرته فابریکې دي او دا بیرته د حکومت سبسایډ نه دي چې اشخاصو ته ورکول کیږي یا کورنیو ته، انسانانو ته، او دا حکومتونه په دې باندې سیستمونه رامنځته کوي او په دې باندې مخې ته ځي. نو موږ خو دغسې یو هیواد یو چې موږ هم بشری قوا لرو، هم طبیعي زیرمې لرو، هم قانون لرو، هم انرژي لرو، هم ډیر خو فکر لرو. تاسو وګورئ دا دنیا په ګوډ ګوډ کې چې افغانان تللی دي، که پخوانی دي، که اوسنی دي، که مخکې دي، که په دې سلو کلونو کې دي، افغانانو په خپلو برخو کې ډیر په ډیرو برخو کې ډیر ښې وړتیاوې څرګندې کړې دي. تاسو وګورئ هم دغه تیره میاشت په برتانیا کې زمونږ یو افغان ډاکټر د شاهي دولت
ډیر کم دی چې غورځنګ سپتمبر دننه پي